سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 28مه نیټه د آزاد عبدالحی کاکړو سره له مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې هرکلی کوو. هله د چروغ جوړ او خوشاله بیاس په دغه غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه ریپورټونه او څېړنې درته اورو. په پیل کې به سره له مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې افغان ولس مشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمی نه دی. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شل اوریزه یا ټویټن T20 میچ کې ماتې ورکړي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي او د ولسمشر لخوا د ربلل شوی مشورتي غونډې ګډونوال ویلي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمی نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. قاضي محمد امین وقت پرون د مشالري وزادې څنګه ته ویل چې ولسمشر په ارکه د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمیر مشرانو او سیاسي شخصیتونو وړاندیزونه واورېدل. ویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي. د ده په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه ماده په لری کورو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصلاح په کې کارول شوی، ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم لیک اصلاحات راځي، هغه د یو ماده ده چې مسرح مخالفین او ازادۍ غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه شي چې موږ سره قانون سره سره او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شوی اصلاحات کې هغه لري او دغه مسله د خپل ځان باندې پاتې.
که څه هم د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په دې وروستیو کې د شوي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې مدني ټولنو او ځینو سیاستوالو دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بللې. خو افغان حکومت ویلې دی چې په تېر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په شمالي وزیرستان کې امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی. پرون چارواکو مشرې ورته ویل چې تېر ماښام په د تخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوستا برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیر او 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. تر دې دمه د دې پیښې په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د بټولو ځای یا دارالامان جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په اعتبار کې د کال 2014 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي.
ماشومان ماشومان واده شي د دولس دولس کال ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کال عمر کې هغه د کور نه اوښ کړی شي، نه بیا کور ساتي، نه بیا پلار ساتي، نه هلته سسرال کې ځای، هغوی به چېرته شي.
دا بحث وروسته له هغو راپورته شو چې د خبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مهرتاج روغانی سمري ته په خپله وینا کې ویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنۍ ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي. د فرخندې د قتل مقدمه نن سرروالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس صفي الله مجدودی پرون مشالر ته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخندې د وژنې دوسیه انشاءالله د هفتې په ورځ منګر رسمن مربوطه سرانوالۍ ته تسلیمو کې چیرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخندې د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي دي. د دندې د غفلت په تور یوولس پولیسو ته د یوه کال د قید سزا ورول شوې. ویش کلنه فرخنده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په 19مه په کابل کې یوې ډلې په وهلو ووژل او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې دې قرآن کریم نو سوځولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لورې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. او اخري خبر د کرکټ او پاکستان ته شپږ کال پس د نړیوال کرکټ واپسې سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوري ځای ټي 20 لوبه کې ماته ورکړي. پرون د لاهور په قزاپي میدان په لومړي ځل ترسره شوي شلوري میچ کې پاکستاني لوبډلې زمبابوې ته په 15 وکټو ماته ورکړه. د زمبابوې کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو په ټولو شلورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 122 رنزونه جوړ کړل. پاکستاني لوبډلې د 15 لوبغاړو په سوځېدو دغه رنزونه پوره کړل. یاد وي چې شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میاشتې په دریمه نیټه په پاکستان کې د سریلنکا په کرکټ لوبډلې تر حملې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نه ورغلی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په دی روانه غړی کې ځینې نور رپورټونه ترڅنګ مهم رپورټونه دادی. افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وای چې ولسمشر اشرف غنی په لیدکتو کې ورتول چې د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کېږي. په متن کې د راز اعتراض یو نقطه دا ده. په کوزدرګي ټونی مخکې د صوبای اسمبلی په زمینی انتخاباتو کې شزی له وټه منه کړل سوی بي، خو که په دیرشم مې کېدونکي بدیتي انتخاباتو کې هم دغه عمل تکرار سي نو د پاکستان انتخابي کمیشن به څه اقدام کوي.
اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر پہ پرنٹ پہ الیکشن کمیشن میں دعووں خلاف سخت ایکشن اخلی.
داسې تور لګی چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي، خو دوی ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د څلور داسې کسانو د نیولو خبر ورکړی چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی او د یو شمېر کسانو په وژلو تورن دي. دا څه په ګوته کوي؟
دا داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او فضول خرچي ورته ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. افغان حکومت ته ونشتي سرچینه وای ولسمشر د منلي چې پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادله په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کېږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي، خو د پاکستان لوري د دغه اقدام هرکلی کړی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات ورکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به لسره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لیرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایل له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر اجازه سره خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایی نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د آزادې غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان آزادې غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام راځي دا چې مسره مخالفین او آزادي غوښتونکي موږ ویلی چې د افغانستان آزادي غوښتونکي نه شي چې موږ سره نه کوو، نو سره سره دا کلمه د رفض دا باید مسره پاتې نه وي، موږ نه شي نه د دې سره چې اختلاف وشو او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شو چې اصلاحات به راولي او دا مسله د خپل ځان لپاره کوي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لاغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیرې د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشرۍ مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
فریبا ظاهر و د خیبر پښتونخوا سملی کې د جمعې په ماځیګر د پېښور هیتابات کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریزده و چې دوی د دې ځای شزي په بل دارالامان ته لیږل دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو شوزو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د 2014 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغیستونکي شپېته خزې د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالېهتی کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بې ځای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخ احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بې ځای شي، نو که دارالامان نه وي نو هغی با چرتزی
ماشومان واده شي د دولس کال ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د 14 کال عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي، نه بیا کور ساتي، نه بیا پلان ساتي، نه هلته سسرال کې ځای، هغه به چرته ځي. هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن به د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیسټینګ یو فیسلټي خو د لور کې شو هغه د شو دا ټوکو والا خبره مې چې دې باندې څنګه ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
صفداتی رو پینزو کډونه کی څومره زنانه دارالامان درغلی دي او هغه زنانه بیا څه شولې چې کدی ما خوندې اصرار کوي چې دارالامان د نزاعي چويده هرې زیلی کې دی او چې دارالامان بیا دارول خرابه جوړه نشي. دې ته یو په دې جوړه ورکول دي چې دې کی څومره زنانه درغلی دي
خو د خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلی شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او یو بل خبر تر ازو چې د لوب په اړه دی، خو ارزښت تعداد یې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغه وروسته ودرېدلې وي چې په 2009 کال کې په لاهور کې سرلنکا پر کرکټ ټیم وسوال برید وسو چې نتیجه کې اته کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دې برید شپږ کال وروسته اوس د زمبابوې ټیم لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته رسیدلې ده او پرون د لوبه د پاکستان له کرکټ ټیم سره کړې ده. د دې نور تفصیل د زبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د جمعې پرس ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافي سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجه لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدی تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی بل د سفر خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شول، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
دا زبیح الله شفق په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان به کور کړل سو خلکو حکومت ته د جون تر لومړي نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو مهال وشتي په ډاګه کړی. د دوی په وینا کې چیرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتي. په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال رادیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخزو. بل خلکو سره زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي حکومت سره په دې باس کې سره بیتانو ده شوی او ځکه چې اوس په دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چاري فاټا سیکریټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسی کې یو مرکز جوړ کړی وو. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمیر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وای. د وویل
نام یاشت پوری مونگا پا کرم ایجنسی کے پا عریضی کے یو پوائنٹ کلاو کرے ہو جی ولی چھے آخوص لارے بادے آلتا نرات دی جن تا با کلا با خلق آلتا راہو آہو تا با فری ٹرانسپورٹیشن پیسے مرکولے اور ٹرانسپورٹیشن مرکولو فوڈ مرکولو آلتا دا مونگا چشپی رات دونو اسے دو انتظام ہم کرے ہو دا مونگا آہو ٹولو تا ریکویسٹ ہو اور دیر کسان راہو آگے نا پس بلکل جی کسان ناتلل چی بند شو اور او سم چیزی سو کرا جی نو دے آر موسٹ ویلکم دا جی اخفل وطن میں جی اخفل ملک دے اخفل موز آتو کے خصوص آر نشتے جی.
ل مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي کنه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. د ویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایټ لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي, زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی. دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو. دې وجنه موږ دلته راغلو بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تېرېږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحال دي چې د افغانستان ولس خلک دي او یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونه وردا چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې لکبلې تر لس لک زیات خلک بې کور کړل سو. په دې لس لک خلکو کې شاوخوا 2 لک د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیر اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمه کې وسلوالو یو شمېر سکولونه ړنګ کړي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شاره د نشت برابره ده نو د دې سیمې خلک څنګه کولای سي چې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي؟ پر دې اړه درته زموږ همکار سارالم مومند د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې پر رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د ضلع د لړکاني سیمې په یوه کلي کې تعلیم خور کړي. راځي ورته غوښتو.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اویا لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ سپا اوبو او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي؟ د سن په لړخانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالۍ په خبره ړومبی د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جینکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تیرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفونکو په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمن زوړو لړکې ډیره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډیر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډیر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوو سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي. نو یاد ټولنې لوړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشر وایي پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومبیو کې د زده کوونکو شمیره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمی وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي لدی وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې لمخې یې د خبره مخې ته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي. نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مقاله درته اصرار لم مومند وړاندې کړه. اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د ګلنار بیګمې په غږ کې یو سندره اورو. ګلنار بیگم په شخ کې سندر واورې دا اوس هم نه نه می بجه سوي دي. اسرار الله مومند به خبرونو لنډه سوړان نکړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوی مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمي نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دغه خبرې پرون د مشرډو ازادۍ څانګې ته کړې. د ده په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروستو دغه څرګندونې کړې. په شمالي وزیرستان کې د مټي سرتیرو وسله وال ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی. پرون ناوخته چارواکو مشرانو ته ویل چې ماښام په دته خېلو سیمه کې رامنځته شوې دغه نښته کې یو امنیتي سرتیری او پنځه مشکوکه وسله وال وژل شوي او یو امنیتي سرتیری ژوبل دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورني تشددو ښکار شو میرمن لپاره دې د سر د پټولو ځای یا دارالامان جوړ کړل شي. پرون د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې د قومي وطن ګوند غړی میراج همایون په یتاباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان په ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومه میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي. د فرخندې د قتل مقدمه نن څارلوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس سپی الله مجددي پرون مشهد ته ویل د دوی له لورې د دوی دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي. ویش کله فرخنده د قرآن کریم د سوزیدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې یوې ډلې په وهلو ووجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قرآن کریم نو سوزولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لک تر لږه 21 کسان وژل او لسګونو نور یې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په کتیب صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسې سره سم په پرون په لومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شلوریزه یا T20 لوبه کې ماتې ورکړه او ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي لو سیالو په درېیمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
اسرار لمومند چې د خبرونو لنډې وړاندې کړل او سم سراج زهیر د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ رس پڼ خپل ادارې په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلی او وای شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمه لپاره ضرب عزب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله و چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا لدی رستو باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنگ اپریشن پیل کړي او په کار د چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرتا یو کوټلې اپریشن شروع کړي چې دا ننګ خاري حمله وسلوالو پاکې کړي شي. ادریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جدید وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړي شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپان خپل اداریه کې وای چې اسلامي کالج په خبر کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوری کړي او وای چې پولیټیکل انتظامی ورته د 13 کالو راهسي سکالرشپ نه دی ورکړي د کوم د لاس چې دوی د سخت ستونزو سره مخ دي. اداریه مخکې لیک چې یو طرف ته قبایلی ولس د ترهګری خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپل کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلی د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخر کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وای باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د 14 کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په خشان جاری وساتي ځکه چې دا وخت د فاټا ولستا د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اکونومیست مجلې د هند وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولست هیلو او د هغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې لیکي نریندر مودی په دې لټه کې دی چې بهرني پنګوال خپل هیواد ته راجلب کړي. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرني تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده. د مرکې په برخه کې راغلي چې د افغان ولسمشر اشرف غني پر کړکېچن کورنۍ سیاسي صورتحال سربېره ولست یو نوی فکر کړی دی. پوروال کاکړ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
اکانومیسٹ مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مکلالی کې د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارٹی ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیر شو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مکالې کې نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې ښایي هند په راتلونکي یو نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري، او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشت یو افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر، او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکیچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي، خو د سیمیز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو یو نړیوال رپورت ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د ایټمی پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک سوی دی چې له مخې به کانګرس د واک لري چې له ایران سره د ایټمی پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات له فریبا ساحر اورو.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړې لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړې لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
د افغانستان د ملي وزارت د اپریشن مشر جنرال افضل امان وای ملي اردو سشکل د جګړې په موسم کې د سوال طالبان لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وو. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیات ته په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي اردو وتوانېده چې د سوال طالبانو فعالیت محدود او د حملو شدت کم کړي. فرشته جلازی نور جزئیات وړاندې کوي.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدیدی حمله وکړه، خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شاغلی امان ویل چې ملي اردو داسې ګڼل چې وسلوال به سشکال تر دې په زیات شدت عملیات کوي، نو لدی عملی د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو.
جنگ نسبت به سال بهار گذشته شدیدتر بود.
جنرال امان وای سش کال جګړه د تیر کال په سرلی په پرتله ډیره شدیده و، خو دشمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې شای سش کال دشمن حمله ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې و. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بی امنیتی پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول قرار ګڼل کېده خلک اندېښمن کړي دي. د سرپل د ولایتي شورای وغړي اسد الله خورم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. خورم وویل چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ له تیر یو کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. خورم غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د امنیت ښه کولو لپاره هلته پوځي عملیات وکړي. د جوزجان د اخچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم وضعیت د ډاډ وړ نه دی او وسلوال د دې سیمې د نیولو هڅې کوي. دلته باید د امنیت ټینګولو هڅې وشي. خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دلته د موجودو قوتونو او خلکو په هماهنګۍ باید د امنیت ټینګولو لپاره یو پریکړه وشي. خو آیا سږ کال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دا نه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سږ کال جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگای را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات وو. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانیدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دشمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
فرشته جلازی و په خبر پښتونخوا کې د رواني میاشتې پر درشمه نیټه باندې د ټاکنې ترسره کیږي. که څم سیاسي ګوندونه او امیدواران انتخابي کمپاین جاري ساتلې دي، خو اوس له مدني ټولنو سره دا ویره راپیدا شوې ده چې حسینه چې د بردیر د صوبای اسمبلی د انتخابات په شان پراتلونکو ټاکنو کې هم شزي لرایو به برخي نکړل سي. په دې اړه د مدني ټولنې فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ هم جوړ کړی دی. په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د شوزو د ووټ هموزو له هغه ورسته نور هم جدي سو کړی چې څو اونې لمخه د بردیر د صوبای اسمبلی په انتخاباتو کې شزي ل رائے ورکولو منع کړل شوی. له دې ورسته د مدني ټولنو فعالینو، سازمانونو، مطبوعاتو، پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د شوزو د حکومت مبارزه کوونکې ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه ورټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبای اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغو فشارونو وروسته د زیارت پر ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به شزي له ووټه نه محروموي، بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې شزي رائے ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وای داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د شزو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي.
خو تاسو ګورئ د پیښور ایون د پیښور ګیټ چا پیر کې هم دا معاهده کیږي. معاهده نه مطلب خبره داسې راځي مونږ ته مردان نه خبره راغلی ده، داسې ثوابی نه چوټه لاهور نه خبره راغلی ده.
هر ځل د انتخاباتو پر مهال داسې لیدل شوي چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون له مخې په ځینو علاقو کې ښځې له ووټ ورکولو منع کړي دي. د دیر اوسېدونکي شاد بیګم چې ټولنیزه فعاله ده او په دیر کې د ښځو له ووټ څخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکښ و، وای چې د قانون نشټوالی هم د ښځو په جمهوري عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خنډ دی.
د دغه قانون د نشټوالی په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټي نه دي یا مقامي چې کوم جرګو ولا خلک دي هغه چې کوم فیصلې کوي نو هغه څه خوف او سهره نه ماشي، ځکه چې هغه وای چې مخکې نه هم موږ په تاریخ کې دا قسمه فیصلې کړې دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبر راټوټه شي خو داغه خلاف هغه ته چون کې سزاګانې نه دي اورولې شوی، نو په دې ورلا بیا هم چې الیکشن کیږي زمونږ د یاره دا چې د پولیټیکل پارټیانو طرف نه معاهدین کیږي او کوم معاهدي تحریر ته ورنې زبانی کلامي دي کوم جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګي او دا پولیټیکل لیډرشپ ولا خلک چې کمی د خزو د اوتونو د خلاف خبرې کوي، پروپاګاندا خوري، دمچاني ور کوي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې ښځې له ووټ څخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نشته. البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې له مخې کولای شي دا ځل په بلدیتي انتخاباتو کې د ښځو د رای ورکولو حق یقیني کړي.
خواتین بس رکوګیږي نه، داسې څو قسم معاهده، جرګه، اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر پرنٹ اعلانات شو الیکشن کمیشن میں دعو خلاف خسخ ایکشن اخلی، پائے کہ پارٹی شامل ہوا نہ پارٹی خلاف ایکشن اخلی، کو پائے کہ امیدوار شامل ہوئے امیدوار او د امیدوار بعد نہ اہلیت پورې خبر رسی سمگا نورم دا کوشش کو چې موږ د خواتین زنانو د پاره پولنګ سټیشن زیات نه زیات کو، د خواتین د کم علاقو کې چې موږ ته پته لګي دلته
په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او مدني ټولنه د غوښتنه کوي چې باید د ښځو د ووټ ورکولو په اړه یو مشخصه قانون منظور کړل شي. خو خورشید عالم وایي انتخاباتي کمیشن په 2010 کال کې پارلمان ته یو تجویز ورکړی و چې داسې یو قانون دې منظور کړي چې له مخې په هر هغه حلقه کې انتخابات کله دم سي چې پکې ښځو د مجموعي رایو 10% نوي استعمال کړي. دغه په خبره او پارلمان دا تجویز رد کړ. د ولایتي انتخاباتو کې د ښځو د رای د ورکولو په اړه چې کومه خبره راپورته شوې په هغه مو ریپورت اوریدلې. اوس هم په سلام پښتونخوا کې درته د سردار علي ټکر په ځکه کې دا سندره اورو.
پسر ما سچے زمک اور د گلوں نو پسر ما سچے بخ کے بے سرا دورا کانم سو بنی گی گلے بخ کے بے سرا دورا کانم سو بنی گی گلے کد گلاب زد تا پشن رکینی نبیا کد گلاب زد تا پشن رکینی نبیا زمک آور دا گلون پسن مانس چے وقت بے سرا بورا کانم سو بنی کی گلے بخ کے بے سرا پورا کانم سو بنے کی گلے تائی دیوت ہم ڈیرا ڈیر مانترے گا آئی دیوت ہم ڈیرا ڈیر مترے گا دے آئی نا کہ عمر ہونا پٹ پٹوں نکلی کلاس درواچو اسی نیت دی نزدیکی نو بیا کلاس درواچو اسی نیت دی نزدیکی نو بیا زمک آور در گلون پسل منز چے بخ کے پی سارا پورا گانم سو بڑی گی گلے بخ کے پی سارا پورا گانم سو بڑی گی گلے مصرے شروع کرن بیا زمک اور د گلوں پسل من سچے بخ کے بے سرا پورا گانم سو بڑی گی گلے بخ کے بے سرا پورا گانم سو بڑی گی گلے موایا حال دید خوب نو سہلو وتا ہوں ستا سہیلے کلی ونے تغا خوب نا ہوئی او پخدے مکڑا دا خوب نا مو رختیا شنو بیا او کخدے مکڑا دا خوب نا مو رختیا شنو بیا زمک آور دا گلونو پسے موز چے بخ کے بے سر پورا گانم سو بڑی گی گلے بخ کے بے سر پورا گانم سو بڑی گی گلے
سردار علی ٹکر پر شکم سندر واوری دارا او سیو بل رپورٹ تر ازو د سنسبی وزیرالا او امنیتی چارواکی وای چی نشد وقت که کراچی که ده ترگری پر بریدون که ککر کسان نیولی دی دوی زیاد کردی چی ده کسان ده هیواد پر لوی تعلیمی دارو که زدکری کردی دی آیا ده دی ده خبر سرگندی چی ده سوالو حالی چلی و ده سخت رزی مفکوره و ده هیواد یونوستیانو تا هم غزی دلی ده پا داره ده شاهین بونری یو چلنیز رپورٹ آورو
تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي دغه شان حکومتي چارواکو ویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي تروسا ډیرو څلنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزې په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزې فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي نوموړی زیاتوي
لندن
جرنلستانو د وجنې په تور باندې څوک کړ شوی دی. دا هغه کته سو ګورین دا غټ غټ خلک دي چې هغه د دنیا د غټو غټو سټیج یونستونه او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړې دي. نو دا یو وجه ده نه د هغه کې مختلف دغه کېدیشي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدیشي دا هغه یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشال دی د هغه وجه نه.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجازه وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اجازه وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څو حاصلې د الکان خبره ورته کوم هغه په حاصلې کې باقاعده د لیکل تقسیمې دي ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه کوم بوکسر دی لګي چې هم دا څه قسم مطلب دی اسانه سره موجود دي بل چې کوم سټوډنټ وین دی هغه کې کتا څو غره ته یو څه کتا څو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمن تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي خلک وهل دي څنګه کوي د جنګو په کالج کې په مقابله یو لګ د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر هم غیته وشي.
آیا تعلیمي ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپلې خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګڼې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهر حل شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دی باندې پیسې لګول داسې قسمه سه فضول خرچي ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
د شاهین بونيري رپورت مورید یو سم سلام پښتونخوا پای ته رسو د راشد خان په ژغ باندې خو په بلګړی کې په بیا ل نورو رپورتونو سره ستاسو په خدمت کې.
رانا مخوانه د سرو سرو پیزوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت نا چاری داشن خاله زما سخت نا چاری داشن خاله سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان مالی دلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر د پریشان دستا حسن خدای داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نا چاری داشن خاله اوس می سخت نا چاری داشن خاله سرا زمان